آمریکا و رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای آمریکا. قدر من اوریدم کو السلام علیکم سحر من یک مرغه ز شافع سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سحر 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماشام 8 بجې کېږي. لومړی تاسو په مخړی د خبرونو لنډیسته.
په فرانسې کې د لاري په حمله کې اویا تنه وژل شوی او د سلو نه زیات ژوبل دي. امریکا روسیې ته په سوریه کې د نظامی همکارۍ نوې وړاندیز کړای او یو رپورت وایي په زرګونو افغان ماشومان په خطرناک شرایطو کې کار کوي.
نن جمعه ده، د 1915 کال د سرطان د میاشتې 15 ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 15 کېږي. ترنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په لوګر کې د امنیتي وضعیت د شوالي په باره کې رپورټ لرو او په امریکا کې د انتخاباتو په اړه د سیاسي چارو د کارپو واحد فقیر سره مرکه هم اوریدلی سي. خو اوس په پر خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو وړاندې کی.
السلام علیکم. په فرانسې کې د لاري په حمله کې 15 اویا کسان وژل شوې دي او د سلو نه زیات ډیر ژوبل دي. د فرانسې د نیس په ښار کې خلک د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو چې یو کس لارۍ موټر په خلکو وروسته او لږ تر لږه اویا کسان یې ووژل. په پیښه کې د لارۍ چلوونکی وژل شوی او شاوخوا 100 کسان نور ژوبل دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې پولیسو د لارۍ موټر چلوونکی ویشتلی دی او وژلی دی. د امریکا غږ یوه خبریاله لینډا رینجی چې د نیس په ښار کې دا وایي چې د ډیرو کسانو مړی ولیدل چې په ځمکه پراته وه. چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا د تروریزم عمل و، خو عیني شاهدان بیا وایي چې لارۍ چلوونکي قصدن په خلکو موټر خېژولی دی. دا خلک پیاده ګرځیدل او ټولې لارې کوڅې تړل شوي، خو د لارې چلوونکي وکړه شو چې د خلکو په منځ کې ځان ته لاره پیدا کړي. هغه موټر په خورا چټکۍ سره په خلکو وخېجاوه او هرې خواته یې خلک پرې ووهل. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د کورنۍ چارو په وزارت کې اضطراري غونډه جوړه کړې. امریکا روسیې ته په سوریه کې د نظامی همکاریو نوې وړاندیز کړی. امریکا وایي د نوي وړاندې هدف د اسلامي دولت یا داعش ډلې او د القاعده د شبکې پورې د تړلو ډلو سره ګډه مبارزه کول دي. کچیر د روسیا د موافقه ومني په سوریه کې به د امریکا رول هم په زیات اندازه بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل او د نوو وړاندیزونو په حق لای ورسره خبرې وکړلې. په نوو وړاندیزونو کې چې د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې چاپ شوی او اته پاڼې دي، امریکا روسیې ته وړاندیز کړی چې استخباراتي معلومات او هدف ټاکنې په حق لبا جزئیات ورسره شریکوي او حتی دا چې هوایی بمباری به هم په ګډه کوي. مسکو د پخوانه د داشن تړون غوښتنه کوله، خو د امریکا حکومت نه منله. په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحده ایالات په سوریه کې نظامی فعالیتونه د روسیې سره نه همغږي کوي او نه هم د هغوی سره په دې برخه کې مشورې کوي. تفصیل یې د خلیل خان په دې راپور کې اوري.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته وویل چې مسکو ته د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په سفر کې به شاید د نظامی او د استخباراتي معلوماتو په برخه کې د روسیې سره موافقه وسي، خو دا لا معلومه نه ده چې آیا دا کار به وسي او که نه. ښاغلی ارنست وویل د روسیې حکومت باید پریکړه وکړي چې آیا هغوی یوازې په سوریه کې د سختدریزو ډلو پر خلاف مبارزه کوي او که نه د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. د ارنست په وینا دغه دواړه کارونه په عین وخت کې نسي
کېدی. Worsens the chaos inside of Syria.
دا ست د رژیم راتل کول په سوریه کې ګډوډي لا پسې زیاتوي او سختدریز ډلې د خپلې بقا لپاره د همدې ګډوډۍ نه ګټه اخلي. د یو کال نه زیات وخت کېږي چې روسیه دغه تګلاره په سوریه کې پرمخ بیایي او موږ ورسره په همدې ټکي خلافات لرو، ځکه چې دې کار په سوریه کې وضعیت بیخي ډیر خراب کړی دی. سره له دې چې په مطبوعاتو کې دا اوازې خپرې شوي دي چې امریکا او روسیه په پټه موافقه کړي چې جمهور رئیس بشار الاسد به واک پرېږدي، خو په خپل اسد بیا پرون د پنجشنبې په ورځ د یوه امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره رد کړه او ویل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بارنیو چار وزیر سرګی لاروف او بل کوم چارواکی ترې د واک ته پرېښودلو غوښتنه نه ده کړې. خلیل خان، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي دی چې تر 2 میلیون پورې ماشومان په خطرناکو شرایطو کې کار کوي. د بشري حقوقو د څارنې موسسه وایي چې په افغانستان کې په زرګونو ماشومان په داسې خطرناکو شرایطو کې کار کوي چې د ناروغه کېدو، ټپې کېدو او حتی تلف کېدو سبب کېدای شي. د بشري حقوقو د څارنې موسسې په خپل رپورټ کې چې عنوان یې دی دوی ټول دردونه غالي، ویلي دی چې په افغانستان کې په هر څلورو ماشومانو کې چې د 15 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې عمر لري یو یې کار کوي. دغه موسسه ویلي دی چې ماشومان دغه کارونه د خپل کورنۍ سره د مالی مرستو لپاره کوي. یو افغان ماشوم د خپل کورنۍ سره د مرستې لپاره په سخت کار بوخت ده. د بشري حقوقو د څارنې موسسه دا هم ویلي دی چې داسې ماشومان هم شته چې په ساعتونو کار کوي خو د کار مزد نه ورکول کیږي. د افغانستان حکومت دغه رپورت نه مني. د کار، اجتماعي چارو، شهیدانو او معلولینو د وزارت ویان فتح احمدزی ویلی دی چې د بشری حقوقو د څارنې د موسسې ارقام درست ندي، کومه سروي هم نه ده کړې. امریکایي مطبوعات وایي د جمهوری رئیس د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ د انډیانا د ایالت والی مایک پنس خپل مرستیال ټاکلی او نن د جمعې په ورځ به اعلان کړي. خو د ښاغلي ټرمپ انتخاباتي ټیم بیا ټینګار کوي چې هغه تر اوسه خپل مرستیال نه دی ټاکلی. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
د انډیانا د والی ترڅنګ د استادو د مجلس په خوانی مشر نیوټ کینګریچ او د نیوجرسي د ایالت والی کریس کریستي هغه کسان دي چې ډانلډ ټرمپ یې د خپل مرستیالانو په صفات په ټاکلو غور کوي. خو په مطبوعاتو کې بیا د ټولو څخه زیات د انډیانا د والی مایک پنس اوازې زیات دي. ځینې رپورټونه وایي چې د ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې مشر هم کوشش کوي چې ښاغلی پنس مرستیال وټاکل سي، ځکه چې هغه د کانګریس پخوانی غړی دی او اعتباري شخص دی. ښاغلی پنس د 10 کالو څخه د زیاتې مودې لپاره د استازو د مجلس غړی و او په 2013 کال کې د انډیانا والی وټاکل سو. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتو امنیتي او د تروریزم سره د مبارزې چارواکي وایي که د اسلامي دولت یا داعش اعلان شوی خلافت له منځه لاړ شي دغه ډله ښایي لا پسې خطرناکه شي. د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی پرون د پنجشنبې په ورځ د استازو مجلس د کورنی امنیت د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې د خلافت په لمنځه تللو سره به د داعش زرګونه جګړه ماران هرې خواته خواره ور شي او ښایي د زیاتې مودې لپاره به د ورانکارۍ فعالیتونه وکړي. ښاغلي کومې وویل دا زموږ دنده ده چې هغوی لومړی معلوم کړو او دې ته یې پرېنږدو چې د امریکا متحده ایالاتو راشي او بېګناه خلکو ته ضرر ورسوي. داسې ګمان کېږي چې د نړۍ د 160 هېوادونو نه به شاوخوا 40,000 کسان سوریې ته تللي وي چې د اسلامي دولت یا داعش او نورو سخت دریزه ډلو سره یو ځای شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکرې رپورټه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکایان به په راتلونکي کې هم د پولیسو او خلکو ترمنځ تاوتریخوالی وویني. هغه وویل چې د دې مسالې حل دومره ژر ممکن نه دی. د امریکا غږ د خبريال ریچارډ گرین رپورټ درته نظرانه یوسف زی اوریوي.
اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د پولیسو د مشرانو، گورنرانو او ښاروالانو سره ملاقات وکړ. اوباما په دغه وخت ویل ما په دې میز باندې د ناستو کسانو کې د یو نه هم دا وانه اورېدل چې دغه مسلې چټک حل څه دی، ځکه چې دا مسله ډیره ژوره ده. دا د سو لسیزو هم نه بلکې د سو پیړیو مسله ده. په دې ملک کې کلتوري، نژادي او مالی مسایل موجود دي. په دې برسیره په دې ملک کې ډیرې داسې مسلې شتي چې حل به ډیر وخت ونیسي. د پولیسو د چارواکو، خاروالو او گورنرانو برسیره د تور پوستانو د حقوقو لپاره د غټله چې بلک لایوز میټر نومیږي د دې لپاره جوړه شوې ده چې په سیاستمدارانو او حکومت فشار راولي چې د تور پوستانو د حقوقو لپاره اقدامات وکړي. د غټله یو مبارز چې ډیری مکس نومیږي وایي زباید دا ویم چې دا خبرې ډیری ګټورې وي. مونږ نن د پولیسو او نورو جګپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. زمونږ د اتحادیې غړو د بدلون په ضرورت ټینګار وکړو. په دې برسیره مونږ په راپیخو مسلو او د هغې د حل په لارو هم وغږېدو. د یادونې وړ ده چې د چهارشنبې د ورځې غونډه په ډالس کې په مظاهرو کې د 15 پولیسو د وجل کېدون وروسته رابلل شو. مظاهره د هغه تورپوست امریکایانو د وجنې د غندنې د پاره جوړ شوی و چې په جلا جلا پیښو کې د پولیسو لخوا وجل شوی و. دغه کس چې 15 تنه پولیسو وجل مایکا جانسن نومیده. هغه په خپل هم یو افریقایي اصل امریکایي دی او په 2009 هم کار کې د لیسې د فراغت وروسته په اردو کې شامل شوی و. خو د جمعې په ورځ د جولای په اتمه پولیسو په ډزو کې ووجو. اوباما د دغې پیښې نه وروسته ډالس ته لاړ. اوباما په ډالس کې په سلګونو پولیسو او ملکیانو ته وینا وکړه. د خلکو نه وغوښتل چې د اوسني نژادي تعصب په ضد کلک او رښتونی دریځ غوره کړي. اوباما وویل چې په تیرو 100 کلونو کې په امریکا کې نژادي تبعیض کم شوی دی خو په مکمله توګه لا نه دی ختم شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
او اوس په مکرې رپورټه د لوګر د پوهنې مسؤلین وایي چې په دې ورستوي کې په نسبی ډول د دغه ولایت د امنیتی وضعیت په شکه دو سره د پوهنې بهیر په ځانګړي ډول د نجونو زده کړه د واده په حال کې ده. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ راستولی.
دا په لوګر کې د محمد اغي ولسوالۍ د سرخابات خوانځي دی. د خوانځي ودانی دوه پړیز او دی ویلوي چر دی ولای دینه نه جوړه شوی. په انګړه کې میوالرونکو ونه او سبزیجاتو د خوانځي چاپیریال ته لا نور خلا هم ورکړی دی. منوره د خوانځي دی ولسم ټولګي زده کوونکې ده. هغه له سهار نه تر غرمې دلته زده کړې کوي. منوره وایي چې په خوانځي کې ورته تر ډیره بریده د زده کړو اړین امکانات برابر شوي دي.
له هر لحاظ مطلب خدا د لوکون کوم راځي او د تدریس هم یعنی تدریس هم په دې سره باندې موږ ته کیږي. یعنی تعلیم مهمه ده چې انسان اول خپل ځان پیژني. خپل ځان نه بد نه الله جل جلاله پیژند نه دا به بدل هغه نه ده یعنی خپل یعنی ملک ته خدمت کول دي.
نازل احمد چې د ووم ټولګي زده کوونکې د امریکا غږ سره په خبرو کې د ټولنې د پرمختګ او د هیواد په بیا رغونه کې د نجونو زده کړه خورا مهمه او بلله. هغه د پوهنې مسؤلینو څخه د لازم اسانتیاو د برابرولو ترڅنګ له ټولو کورنۍ یو غوښتل چې د خپل نونو او خويندو د زده کړو په مخ کې شته خندونه لمنځه یوسي.
یعنی زه ډیره زیاته تشویقیږم او پلان محتوای چې دغه لوګر دغه افغانستان ته ستارتل لري تاسو ورسي دغه درس وای موږ تر څو دلته ګورو د دغه مکتب ټول جنکیانه ټول وخت په درس کې تیریږي او موږ ډیر زیات خوښم یو د خپل کورنۍ نه د خپل مکتب نه د خپل ادارې نه.
د لوګر د سرخابات په دغه خوونځي کې د زده کوونکو د عملی زده کړو لپاره لابراتوار، کمپیوټر لیب، کتابخانه او همدارنګه د لوبو په خاطر د خوونځي په انګړه کې مناسب ځایونه هم برابر شوي. د دې خوونځي مدیر شیما سعادت وایي چې کال په کال د زده کوونکو شمیر ډیریږي. د هغې په وینا دا د سرګندونه کوي چې د زده کړو د اهمیت په اړه په خلکو کې عامه پوهاوی زیات شوی.
امتحان کانکور از لیسین اسمان سرخابات دمی چندین سالا
پا دی ورسته یو کلونو که دی کانکور بازمینو که زمگ لیسی خانه تجاور کرده. پا دی اللہ سو چلور نوی کال که زمگ شپک زدکون که دی کابل تی پا هندون تباریالی شوی. یو شمیر نور زدکون که کمپیوٹر ساینس انجینری او زین نور پا هنزیو تا لارا پیدا کرده.
انجینری و کمپیوٹر ساینس دا ولایات را پیدا کردن.
د لوګر د پوهنې مسؤلین وای په دې ورسای کې د غوړی د نسبی امنیتی وضعیت په خکې دو سره د پوهنې بهیر په ځانګړي ډول د نجونو زده کړه د وده په حال کې ده. د پوهنې ریاست دی وایي شپور عرب وینا د محل د غوړی په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا اتیا خوانځي د خزینه زده کوونکو پر مخ پرانیستې دي چې تر 50,000 زیات جنکې پکې زده کړې کوي.
د لوګر د پوهنې ریاست هڅه کوي ترڅو د پوهنې وزارت او د نورو مرسته کوونکو موسو په مالی مرسته په خوانځیو کې د پوهنې بهیر لا کړی او زده کوونکو لپاره د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي.
په همدې حال کې د لوګر ولی محمد حلیم فدایی وایي چې په خوانځیو کې د زده کړو بهیر د پیاوړي کولو لپاره یې یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې ستونزې وڅېړي او د حل ممکنه لارې چارې ورته ولټوي. ولی فدایی هم د رنګویل پورې هلې ځلې کوي چې له خوانځیو څخه د فارغېدونکو نجونو لپاره هم په خپل ولایت کې د لوړ زده کړو اسانتیا برابره کړي.
هغه نجونې چې هغوی نسي کولای په کابل یا په نورو ولایتونو کې لوړې زده کړې بشپړې کړي، موږ به د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس یې د 15 تعمیرونو کار عملا روان دی زمون به هڅه دا وی چې ډیر انجینی دغه پوهنتون ته جذب کړو او خپل ولایت کې اسلامي او شرعي او د افغاني دودونو په چوکاټ کې خپل لوړو زو پته دوام ورکړي.
په ټولیز ډول لوګر 315 خوانځي لري چې تر ټولو ستر ستونځي د زیاتره خوانځي لپاره د سرپناه نشتون دی. په دې خوانځي کې د انجینو په ګډون 150 زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. په هرات کې نارینه د شوز ملاتړ سازمان په لار کوڅو کې د شوزو د زورولو د ریشو او اصلي لاملونو د پیدا کولو په هدف یو کانفرنس جوړ کړی و چې ګانډ شمیر مشرانو او د مدني ټولنو غړو پکې ګډون درلود. دوی وویل د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر عاملونو د قانون نه تطبیق د دې سبب سوی چې د شوزو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالي ډیر سي. د همدې موضوع تفصیل د نوشابه آشنا څخه په دې رپورت کې واوري.
پالارو کوڅو کې د خزو ازارول د تاوتریخوالي بلبانه ده چې د هرات خزې ورسره مخ دي. په هرات کې دا ډول تاوتریخوالي تر سره کېدل د ولایت یو شمیر نارینه دي ته اړ کړل ترڅو د ناوړه پدیدې په وړاندې جدي مبارزه پیل کړي. د خزو د حقوقو د مبارزینو نارینه د خزو ملاتړ د سازمان په چوکاټ کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیايي ادارې یا یو اس ای آی ډی په مرسته او په هرات کې د صدا دفتر په همکارۍ په لارو کوڅو کې د خزو او نجونو د ازارولو د زیانونو د برملا کولو په موخه کانفرنس جوړ کړ. د پانتون سات او د دې سازمان یو تنغړی علي احمد کاوه وویل دوی هڅه کوي ترڅو د سړو په ژبه له نارینو سره وغږیږي او ذهنونه د خزو د زورولو نه راوړي.
هدف انجمن مردان حامی زنان همه بوده که به این مسئله به عنوان یک معضل اجتماعی چیزی که درگیر خانم
باشه. نارینه د خزو ملاتړ انجمن هدف داده چې د موضوع ته باید د وی ټولنیز ستونزې په سترګو وکتل شي چې د خزو د ټولنیز پرمختګونو د مخنیوي سبب کیږي او د ناوړه فردي او ټولنیز ستونزو سبب هم ګرځي. مخکې هم د دې ازار او اذیت پر ضد لاریونونه او کوچني حرکتونه کړي وو، خو د ډیرو تحلیلونو او بحثونو وروسته دا مبل اختام وو او پراتلونکي کې به هم دا سينور ګامونه اوچت کو.
وې تنها قدم نه خواهد بود، دنبالش قدم های مختلف دیگر خواهد داشت.
د نارینه د خزو ملاتړ د سازمان مشر عبدالقادر رحیمی بیا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو ته د قانون نه تطبیق د دا ډول واقعیتو د ډیریدو عمده لامل ګڼي. رحیمی همدارنګه د خزو چارو په وزارت انتقاد کوي چې د دوی د وضعیت د ښه کېدو لپاره سم کار نه دی کړی.
تاسیس یک وزارت منام امور زنان و یا تصویب یک قانون به تنهایی خود نمیدونه که جوابگوی تمام نیازمندی ها
ده خزو پنوم ده یو وزارت شتون او یا هم ده یو قانون تصویب ده افغانستان ده خزو ټولو اړتیاو ته جواب نشویلی. د قانون تطبیق له تصویب نه مهم دی. موږ تر اوسه د قوانینو په تطبیق کې د ستونزو سره مخ یو او د خزو چارو وزارت لکه څنګه چې باید وای هغه سن نه دی. فقط د یو پالیسي جوړونکو وزارت په نوم مطرح دی او د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره یې موثریت کم دی.
ملان در جهت حمایت از حقوق زنان مفید باشه.
په کانفرنس کې یو شمیر دینی عالمانو هم ګډون کړی و چې د خزو د حقونو په ملاتړ د دوی په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی وغنده او ویل څوک چې په لارو کوڅو کې خزې زوروي په اسلام کې ورته سخته سزا تعین شوې ده. دینی عالم سید جعفر توکلی وویل
کاملا محکومه، طبق نصوص مختلف محکومه. زن یک شخصیت داره، یک انسان، حتی به هر گونه ای هم که زن ظاهر بشه.
د خزو سره تاوتریخوالی په مختلفو دلایلو ښه نه دی. خزه شخصیت لرونکی یو انسان ده او حتی په هر رقم که ښکاره شي سړی د شرط له مخې د هغوی د زورولو اجازه نه لري او د اسلامي قوانینو پر اساس که خزه شکایت وکړي نو نارینه باید محاکمه شي.
په کانفرنس کې د هرات پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې محصلینو هم په لارو کوڅو کې د خزو او نجونو د زورولو په برخه کې د خپلو کړو څېړنو پایلې ګډونوالو ته وړاندې کړې. مرزیه رحمانیار وایي چې ښځې یوازې په لارو کوڅو کې نه بلکې په کاري محیط او اکاډمیک مرکزونو کې هم زورول کیږي.
طبق این تحقیق که تقریبا بالای 400 تا از دخترایی که در اجتماع بودن به هر حال یا در محیط های کری بودن یا اینکه دانش آموز بودن انجام شد.
ده هغه څېړنو له مخې چې موږ په 300 نجونو په کاري ساحه ټولنې او خونځیو کې تر سره کړي هغوی هر ډول زورولو ویرولی وو، خو تر ټولو ډیره ویره یې د سړیو لخوا د خصمانه او بدبینیو نه ډک کتل و چې ځانونه یې ناامنه احساسول.
او یوشمن جنوبی لفظی آزار و اذیت نه ډیره پتنګ
بیان میداشتن که از آزارهای لفظی زیاد رنج میبرن.
سره لدی چې په لارو کوڅو کې د زوراول شو جنو دقیق ارقام دولتي ادارو او د خزو د حقوقو مدافعینو سره نشته، خو په افغانستان کې هر خالی جلی دا بده پدیده تجربه کړی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې تمه ده نن به د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ترامپ خپل مرستیال اعلان کړي، او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن به هم په یو څو ورځو کې خپل مرستیال وټاکي. د سیاسي چارو کارپو واحد فقیری وایي چې که څه هم د جمهور رئیس مرستیال په انتخاباتو کې دومره لوی نقش نه لري، خو دا ځلې به یو څه مهم نقش ولري. هغه دا خبره د روشان نورزی سره په مرکه کې کړی ده. د مرکې په سر کې واحد فقیری په امریکا کې د جمهور رئیس د مرستیال د رول په اړه خبرې کړي.
په امریکا کې د جمهور رئیس د مرستیال د ورکیاوي یا کوالیفیکیشنز په هر انتخاباتو کې جلا جلا وي، مګر عموما باید یو داسې سړی چې با تجربه وي د سنا، ځکه په عین زمان کې د جمهور رئیس مرستیال د سنا مشر هم وي، باید دی په کانګرس کې د جمهور رئیس دا اجنډا په مخ بوزي، د کانګرس فند ورته راټول کړي، منابع ورته راټول کړي، ځکه تاسو پوهیږئ که چې کانګرس همکاري ونه کړي جمهور رئیس مشکلات کې اخته کیږي.
بله، فقیری صاحب په انتخاباتو کې څه رول لري؟ په خپل جمهور رئیس چې خپل مرستیال ټاکي، هغه ډېر داسې انتصابي شکل لري، آیا په انتخاباتو کې داسې فیصله کونه نقش لري؟ او داسې مثالونه شته چې په خوا یې په انتخاباتو کې ډېر مهم نقش لوبولی؟
ډېر مهم نقش مسمنه چې فیصله کوي، ځکه فیصله کوي نقش عموما خپل جمهور رئیس لري، چې دغه شخصیت څه ډول دی تر کوم د امریکې خلکو ته ګوري. مګر یو مرستیال کولای شي چې سیمه ییز سپورت و جمهور رئیس سره ټول کړي، معنا که جمهور رئیس په شمال کې ډېر دغه ولري سپورت ولري یا نفوذ ولري، مرستیال کولای شي چې په جنوب کې ولري جنوب ته راټول کړي، یا په غرب کې ولري، یا که د ټیکم دغه یا په خپل حس کې ډېر خلک په پسې وي، داسې کله د عمر حساب وي لکه د جمهور رئیس اوباما او د بایدن په منځ کې چې هغه ډېر بس تجربه وي، د سن حساب وي، کله لکه پیلنز بیخي الودي خبره بیک فایر وکړي، مکین چې د سر پیلن د ځان سره وټاکل، کله یعنی ډېر مهم نقش نه لري، مګر کولای شي چې هم سیمه ییز خلک راغونډ کړي، هم اقلیتي خلک راغونډ کړي، هم په سنا کې خال نقش لري، یعنی نقش لري مګر نه حیاتي.
او په اوسنیو انتخاباتو کې البته ډونالډ ترامپ او میرمن کلینټن دواړه احتمالي کاندیدان دي د خپل ګوندونو چې خپل مرستیال ټاکي، دغه به په انتخاباتو کې څه ناڅه رول ولري او که څنګه؟
په دې کې به ډېر زیات خو دلته دي انتخابات، ځکه دواړه کاندیدات چې دي هم د جمهوري غوښتونکو او هم د دیموکراتانو دواړه په عامه ذهنیت کې چندان محبوب نه دي، لکه تاسو چې دغه ګوري سرویګانې ګوري چندان دغه نه لري. نو زه فکر کوم چې دوی به په دې انتخاباتو کې د مرستیال پر انتخاب باندې ډېر چورت وي. زه فکر کوم چې ښایي ټرمپ هم د خلکو سره په د اسپانیش سره یا د اسپانک سره د مسلمانانو سره د نورو سره مشکل لري، هغه باید دا سړی ځان سره وټاکي یا انتخاب کړي چې ځینې خلک ورسره غونډ کړي، او خپل هیلر کلینټن هم د ځوانانو په ځوانانو کې مشکل لري، د اعتماد مشکل لري، باید یو داسې سړی وي چې ځوانانو سره غونډ کړي او اعتماد ورته راولي. په دې کې به ډېر نقش ولري، ځکه دواړه کاندیدان ډېر محبوبیت نه لري.
بلې، همداسې فیصله کوم نقش به ولري؟ او که چیرې فکر کوئ چې دا کوم اوس چې تاسو مشکلات چې دا دوه کاندیدان لري د دغه د خلا د ټکول لپاره به دوی ډیر کار وکړي؟
د خلا د ټکول لپاره دوه هم اپشن زما په نظر درستی، فیصله کول خپل د واخ خپل کاندیدان دي دی بري، او متاسفانه په دې الیکشن کې موږ دوه کاندیدان لرو چې دوه محبوب نه دي، مګر د دوی نقش، د دوی خبرې، د دوی کړنې، د دوی کرکټر بل اساسي نقش ولري. مثلا د کوم کول کې مګر بیا هم زما نظر دغه دی چې اساسي نقش خپل کاندیدان لري.
ډیر مننه فقیر صاحب.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ټاکل شوی ترتلونکو درويشتو ورځو د اولمپیک نړیوال سیالي په برازیل کې د نړۍ د 216 هیوادونو څخه د زورګونو لوبغاړو په ګډون پیل سي. نور تفصيل په دې رپورت کې ووري.
د 2014 کال د اولمپیک نړیوال سیالي ترتلونکو درويشتو ورځو په برازیل کې په دغه سیلو کې د نړۍ 1500 لوبغاړي په 28 ورزشي سیلو کې سر لوبيږي. له افغانستان څخه په دوه برخو جودو او اتلتیک درې لوبغاړي هم ګډون کوي.
تاسو موږ جودو مو میره
زموږ د جودو فدراسیون زی او د اتلتیک فدراسیون ته چې کارت ورکوي زی.
د اولمپیک په سیلو کې افغانستان تر اوسه 2 ځلې د تکواندو په برخه کې مډال ګټلی دی، خو دا ځل د تکواندو لوبغاړي له سیالیو کولو بے برخی شوی دی.
یک کارت وایت کارت
یو سپین کارت و چې هغه هم مخترونه رسید. په خوښنۍ سره د 2014 کال د برازیل په سیالیو کې تکواندو ګډون نشي کولای.
وایس خرندش هغه افغان لوبغاړی چې اوس په امریکا کې ژوند کوي، د په 800 متر ځغاسته کې د 2 دقیقې 35 ثانیو او د ثانیې 25 برخې ریکارډ لري. وایي چې دا ځل د اولمپیک سیالیو ته ښه لوبغاړی غوره شوی نه دي او هر ځل د 100 متر واټن ځغاستې لوبغاړی وړل کیږي.
ما ګارانټي نه کوم کوم
سخل هم زه ګارانټي کوم چې اخر ځای خلی. زه نه غواړم چې داسې وشي، خو دوی ښه چمتو نه دي نو ځکه سخ کالې ښه کسان ټاکلي نه دي.
ما نه ګرفتیم سوال.
خود اتلتیک فدراسیون وایي چې له تیر یو کال راهیسې د بیلابیلو سیالیو په ترڅ کې غوره لوبغاړي ټاکلي دي.
تقریبا یو اونۍ وروسته د ریو سیالۍ ته ځو او هیڅ روزنیز کمپ کې مو ګډون نه دی کړی. د دوو اولمپیک کمیټو جنجالونو له کبله زیات کارونه نه دي شوي.
له تیر دوو کلونو راهیسې هم مهاله د اولمپیک دوه کمیټې فعالیت کوي چې د کارپوهانو په باور د لوبغاړو پر کاري منفي اغیزه کړې ده او همدا لامل دی چې افغانستان دا ځل د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته ښه چمتووالی نه لري. د اولمپیک دی وی کمیټې مشر فهیم هاشمی دی چې افغان حکومت ورڅخه ملاتړ کوي او د بل کمیټې مشر ظاهر اخبار دی چې د اولمپیک نړیواله کمیټې ملاتړ کوي.
ښاغلی ظاهر اخبار نه دی ولسمشر خبرې ته ارزښت ورکوي او نه هم د بدني روزنې ریاست ته. د فدراسیونونو د مشرانو په خبره خو اصلا بندواز نه دی او وی تر هغه چې ژوندای دی باید ورزش مشر وي، ځکه تازه د اولمپیک د کمیټې د مشر څوکۍ پیژندلې ده.
خو د ظاهر اخبار په مشرۍ د اولمپیک کمیټه بیا داسې نظر لري.
ورزشکارای ما در روی داد
لوبغاړي مو د ریو او ویتنام په سیالیو کې ګډون کوي. یوازینی ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت له ورزشي ټولنې څخه ملاتړ نه کوي.
د یادولو وړ ده چې د 2012 کال د اولمپیک په سیالیو کې په څلورو ورزشي برخو کې شپږو افغان لوبغاړو ګډون کړی وو چې یوازې تکواندو په برخه کې روح الله نیکپام مډال ګټلی وو. اوس ولیدل شي چې د 2014 کال د اولمپیک په سیالیو کې افغان لوبغاړي به څه کوي. وحیدالله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اوري. په فرانسې کې د لارې په حمله کې واویا کسان وژل شوي دي او د سلو نه زیات ژوبل دي. د فرانسې د نیس په ښار کې خلک د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو چې یو کس لارې موټر په خلکو وروسته او لږ تر لږه واویا کسان یې ووژل. امریکا روسیې ته په سوریه کې د نظامی همکارۍ نوی وړاندیز کړی. امریکا وایي د نوی وړاندیز هدف د اسلامي دولت داعش یا داعش ډلې او د القاعده د شبکې پورې د تړلو ډلو سره ګډه مبارزه کول دي. او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي دی چې تر 2 میلیون پورې ماشومان په خطرناکو شرایطو کې کار کوي.
خبرونه اوریدونکو، اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې بنان اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 3 د تنونس. په کندهار کې بنان اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9 د تصویر ویش. او په هرات کې به هم نن اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 6 د تصویر ویش. د همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېدل. ترنو اوریدونکو هیر مونیسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي. په دې کې به رویا زمانی تاسو ته خپل خبرونه معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو